پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره مو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه د مشال په نوم او د مشال تر رڼا لاندې بحث راوړي دي. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د امریکا سپینماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. او سم تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر کوادر اقتصادي لارې پاړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چاشمې پورس ناوخته د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې وکړه.
اور یہ بات بھی آج میں نے
مانند دا خبر هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پراپیگنڈا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته.
خود خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته وویل چې دا سن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه شوې ده. جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو لخوا وایي د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانې دي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور نیول شوي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چاشمې فرض ناوخته خبري رسنوي ته وکړه. راو انور وویل نو بخشي راو انور رسنوي ته دا خبره وکړه. بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چاشمې فرض عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسوال نیول شوي دي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنی قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګام شالیډو ټول له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې یو سل شل طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل ورته امریکایي ځواکونه وایي د مارجي ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجي د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسوال وژل شوي او څلور ټپي شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نومان حاتفي نن مشالډو ټول د چهارشنبې په ورځ افغان ګډو ځواکونو د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 وسوال وژلي او څلور ټپیان کړي دي. حاتفي وایي په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو تن سرتېری ټپي شوی دی. وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوټ څرګند کړ چې د هایډروجنی بم ازموینې په سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګوینهای او د جاپان له وزیر اعظم شینزو آیبی سره په ټلیفون کړی دی. سپینه ماڼۍ نن وویل دا مشران پر دې سره سلا سو چې د شمالي کوریا د چلند ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری هم د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو له وزیران سره دې ته ورته خبرې وکړي. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد ائتلاف وایي د دوی بریدونه په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 شپېته ځله بمباري سوې ده. د ده په وینا له دې ځایه به وړاندې هر ورځ 15,000 بیرله تیله وتله او اوس دا شمېر 24,000 ته ټیټ سوی دی. د اسلامي دولت وسوالې ډلې له 13 کاله راهیسې د عراق او شام یو شمېر سیمې نیولي او د تیلو په پیسو خپل فعالیتونه پر مخ وړي. سټیفن وارن وویل چې په تېره میاشت کې په عراق او شام کې ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې اسلامي دولت ډلې 2,500 وسلوال ووژلي دي. او روسي خبرونه دادي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لوسو غوره لوبډلو کې شامله شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوي څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. زمبابوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره وبخشي. زمبابوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړیتوب لري. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ به 2 ورځې لوبې هم ترسره کیږي چې لومړی به د جمعې په ورځ وي. افغانستان تر دې وړاندې په زمبابوي کې د هیوا ته د یو ورځنیو او 6 ورځو لوبو په لړۍ کې ماتې ورکړې وه. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدلو او اوس هم زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخیل د موسم او کرنسی قیمتونو ته کتنه کوي. راځي چې هغه ته غوښتو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا غستی کیږي او په 1.6 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپیا 60 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپیا 15 پیسې او په 38 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیا 30 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.8 اغستی کیږي او 2.15 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه -15 او لوړه 12 درجه، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په دې د خبرونې په پاتې برخه کې ستاسو لپاره 2 پروګرامونه لرو. اول د مشال په نوم پروګرام د تاورو چې دا زمونږ همکار نجیب عامر دا پروګرام جوړ کړی دی او تاسو د وخت په تکراری توګه اورئ.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
د مشال په نوم خبرونه ګل اوریدونکو د زلمو تاسو د فیسبوک په موضوع د پیغامونو د پریښودلو ویلو پیغام ریکارډون کې ماشين ته شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه پریخي دي چې موږ په ورین تندي ورته خبرو. ګڼ شمیر نور اوریدونکو بیا د فیسبوک په پاڼه خپل پیغامونه موږ ته رالیږلي دي چې هغه ورته په سر کې خبرو. نو د خبرونې اوریدو تر سره تم شي ځکه چې ستاسو پیغام ته مو هم پکې ځای ورکړی دی. د صابر علي زدران په نوم یو اوریدونکي په خپل فیسبوک پیغام کې لیکلي، فیسبوک خلک د یو بل نه لیرې کړل ځکه چې اوس څوک په غم خاده کې چاته نږدې نه ورځي او یوازې پر فیسبوک تپوسونه کوي. نو له دې معلومیږي چې واټن زیات دی او دوی نشي کولی له نږدې د خپلو دوستانو پوښتنه وکړي. مثال خان شیدا بیا په خپل لنډکي پیغام کې لیکلي، فیسبوک خلک یو بل ته نږدې کړی دي خو د خپلې خبرې د دلیل لپاره بیا سند لیکلی چې څنګه فیسبوک خلک یو بل ته نږدې کړی دي. سجاد حسین جالب دا غنی چې فیسبوک خ دې خو کسو کې مثبت استعمال کړي خو بیا ورپسې زیاتوي چې فیسبوک د په وینا ل ژوند نه خوان ختم کړی دی. اساق مسعود وای د فیسبوک یو ګټه خو دا ده چې خلک د دنیا له حاله خبروي، د هر چم او هر مالت کیسې ورته کوي. دی وای د فیسبوک مثال لکه د اور دی چې ډیر خطرناک سیز دی خو که په هنرمندۍ او طریقه په کار راوسته شي نو ډوډۍ پرې پخیږي او د ګټورو کارونو لپاره هم استعمالیږي. صفی الله شینوار هم مونږ ته یو لنډکی پیغام راستوي چې پکې دی وای فیسبوک کې سړی ښه پریمانه دروغ ویلی شي. نو ګران اوریدونکو، ما خو پکې یو دروغ هم نه وی بې له دې خبرې چې اوس مې درته وکړه. مجاهد تنها سره بیا دا غم دی چې هلکان د جنکو په نومونو اکاونټونه جوړوي او د پردیو تورسرو عکسونه خپروي چې دا ښه کار نه دی او خلک باید له دې کاره لاس واخلي. نقیب الله بشریار وایي د ده په فکر د فیسبوک تاوان ډیر زیات دی، ځکه چې خلک یې له اندازې زیات کاروي او مثبته ګټه ترې نه اخلي. نو بشریار صرف ستا په خپله څه حال دی، ته خو یې مثبت کاروي کنه، د پردو غم مه کوه. خیبر افریدی وایي ما غمونه د پردو په سر اخیستي، هسې نه چرته په خپلو کې خراب شم. نیاز محمد عابد وایي د ده په خیال تاوان یې ډیر دی، ځکه چې خلک یې په ناسم ډول کاروي. عابد صاحب، نو دغو خلکو ته به څه ویل غواړي چې نیغې لارې ته څنګه راشي؟ له کابل نه عبدالرحیم هم د مشال محفل ته حاضر شوی او لیکي د ده په نظر د فیسبوک پاڼه او له دې نه معقوله ګټه اخیستل د نننی انسان د ژوند یوه حساسه او اړینه برخه ده او د وخت ضرورت هم دی. دی وایي ټول خلک او په ځانګړي ډول ځوانان دي له دې نه پوره پوره ګټه واخلي. شاولی خان لیکي فیسبوک ډیر خلک سمې لارې ته راړولي، خو شرط دا دی چې څوک ښه ملګري ولري. دی وایي پر فیسبوک اسلامي معلومات هم خپرېږي چې ګټه یې ډیره ده. له بلوچستانه نیلوفر خان لیکي فیسبوک ډیر خلک یو بل ته نږدې کړل او د مشال رادیو له ټولو اوریدونکو غوښتنه کوي چې د فیسبوک نه دې ښه ډیره ګټه پورته کړي. برکت الله احسان وایي فیسبوک د نږدې خلک لري او د لري خلک نږدې کړل. امان خوري بیا وایي فیسبوک د نږدې خلک لري کړل. او شهاب الدین ثاقب بیا په دې نظر دی چې فیسبوک ډیر خراب شی دی او وایي ټوله ورځ یې له کاره ویستی یو او په همدې مشغول یو. تحصیل پریشان خروټه په هلمند کې دی او له هغه ځایه مونږ ته پر فیسبوک پیغام استولی چې په کې راغلی په خوا به چې په حجره کې خلک ناستو نو یو بل سره به ګپ شپ لګولو. اوس خلک په حجره کې ناست وي خو هر چا خپل مخ ته موبایل نیولی وي او د یو بل نه ډیر لری معلومیږي. د خوست نه فضل خاویار لیکي په نن سبا وخت کې یو تعلیم یافته ځوان یا پیغله له فیسبوک پرته ژوند نشي کولی او دا هم د ورځې یوه مهمه اړتیا ګرځېدلې ده. له پېښوره ذبیح الله برملوال لیکي فیسبوک نور ښه دی، خو دا چې د مطالعې په وخت کې د ځوانانو پام بلې خوا ته اړوي نو دا کار ښه نه دی. له غزنی څخه حمیدالله هجران وای فیسبوک د مشال ډیری اوریدونکي یو بل ته او مشال ته نږدې کړي دي چې دا ګټه ده کنه. د شمس الدین حاضرزی په نوم یو اوریدونکی په دې نظر دی چې د فیسبوک په برکت ګټور معلومات لاسته راوړي دي. دی وایي څوک چې هر قسمه ګټه اخیستل غواړي کولی شي، خو خلکو له پکار دی چې مثبته ګټه ترې واخلي. عبدالرب رحیمی له پېښوره وایي پر فیسبوک سړی د یو بل سره په ارزانه بلکې ویډیا د زړه خوله کولی شي او د یو بل له حاله خبرېدلی هم شي. له مشال رادیو نه د فیسبوک په موضوع پیغامونه خبرو. اوس د هغو ملګرو پیغامونه خبرو چې غږیز پیغامونه یې مونږ ته ریکارډ کړي دي، خو تر هغې وړاندې د راتلونکي اونۍ موضوع واورئ. راتلونکي اونۍ راته د واده په نوم پیغامونه پرېږدئ. ستاسو د واده رسم و رواج څه دی؟ واده په کوم عمر کې ښوي؟ د خپلې خوښې واده ښوي که د مور او پلار په خوښه؟ په ژوند کې څو ودونه ښوي؟ آیا واده خپې معنی لري؟ په دې موضوع مونږ ته پیغامونه ثبت کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211 41 121. اوس د اوریدونکو غږیز پیغامونه.
السلام علیکم نجیب امیر الله عرفان الله بیٹانا یما تان شانور کلینا امیر الله صالح خلی مزور اور دا مزبو سو خبر یو کما پیسہ کو جو شای جو کی شای استعمال امیر الله ما خپل وا یری جو کڑے دا عرفان الله بیٹنی پنا مندی دنی پال کو چکم دی امیر الله دا غلط استعمال یو سو دی پنا نی من یڈی جوڑ کیا استعمال امیر الله دا نظر ٹھیک او فیس بک چو سو شو استعمال کیا غلی رسائی دا امیر الله دا ما پیغام خام خان شرکا او دا پیغام نسدل ونجا جہان
السلام علیکم نجیب عامر صاحب نے کی ہلے اور سلام المنا جا گران مسافر لمارات و ذخیم عامر صاحب کے شائستہ موضوع مراخہ سے دا خدا موضوع بنے تھا سر عباس کو عامر صاحب کا فیس بک ہر سور گٹھی لڑی غور زیادہ تاوان ہم لڑی دلتا پہ مہارات ہو کسی چمر اس کے گھنٹوں سے ہوئے دا ٹول فیس بک لوا جیسے ہوئے دے اور دلتا مینا محبت فیس بک ختم کی یو دو سر نہ سی سر رگا دے مجلس نہ سر کے تو فیس بک لگ گئے دلتا پہ دے رکھ سے مجھ پہ کم جا کے سیر پاس ہے کہ کمانڈ والا سے دے گھر فیس بک استعمال ہے دور سڑائی نہیں سے تو سر رگا دے فیس بک ڈیر تاوانو نہ مشترا رسول دے دلے ڈیر شائستہ شائستہ زوانی خوری کڑی دی پرند میں اسٹوڈنٹ سے ہوئی ہوئی آکس اکس واش پتیلی کی راٹول کے دا چالا لاسا دا فیس بک لاسا دا سلا دا پیغام پر نشر کے دو پہلا ہے وسلام
نے سے مخلص ادرانی ماں ہل الارم چتبر اتارو ہو جوڑے فیس بک یو ناڑی وال فون زائی دے ڈیرائش میر سمپون لاری امیر سے پکار دا چمونگ دا فیس بک نہ پیدا واخلو زکڑا وکڑو ترے او نه دا پکار چې مونږ د نفرت خبرې غلط تصویران یو بل کوم پس بد ویل د شر خبرې وکړو زه پکې تاریخ خبرونه د شعر ادب انګلیسي زده کړې کوم او د یو پیج نه استاد هم لرم چې د انګلیسي زده کړې ترې کوم امیر صاحب فیسبوک اوږدې لارې لنډې کړې مسافرې هم ډېره لنډه کړه او زمونږ بد پښتانه اکثر د جینکیو په نوم ایډیانې جوړوي او زما لخوا ورته دا پیغام دی چې خپلې زده کړې دې تر وکړي او غلط تصویرونو د نفرت خبرونه دې ډډه وکړي مخلص زدران مشال رادیو ډنډانی خون خیل سیاو کلای
السلام علیکم نجیب عامر بھائی فیس بک یوز کول او مالی بدس رسول می خبر یو کما فیس بک یوز کول خوزان لخل او طریقہ لري او مون تنند کول فکر چې فیس بک کې غلط غلط خبرې کو او غلط جالي ایډیا نیوز کو او ما ته په فیس بک کې ان جی ان کې او ټیچر مخه مخه آن لائن کې هغه ما ته سبق خوتل بیا هغه من زما په یوه دمر زیات شو او زما چې بکل ورته شو او یو کتاب پکې سرچ کو او یو مې اخبار پکې سرچ کو او چې کوم پرې نو باندې ما یې بار واغې نظام سره بلې الک منا ما ایډي جو کزه دې ما زیات څنګه کړی مالکانو ما جنہیں ایڈی نہیں شو یوز کرے سنگ بجا آن لائن شو او بیا باغی ما تا دیرک شکیم ویشی مشکنه شروع کو کمنٹو نو بیش شروع کو بیا ما زن سر آلک پا ناما ماندی ایڈی جو رکر ویکم کسر پاکستان و بحر او جما فرینڈ واغی میتول زن سر آگا ایڈی کی فرینڈ کلی وکم چی پاکستان کی و کم چی زما فرینڈ واغی سر بیا آگا کن موبیل کی ومی آگا سر گپ لگالو لیک آگا آلک ایڈی چنی ایڈی کی خوز بلکل مشم آن لائن کی ویڈی رجیات بات کنگا اولا مالکانو او ما تول آلکان ندا خواست کی کتا سو غلط یا ایڈیا نیوز کوئی چلے ایڈیا نی ټول اورز ګوري او غلط غلط کمنټ نه خلق ته کوي د دې په ځای تاسو ولش پدې باندې هم په هم زیات شي او کتاب پکې سرچ کړي او یو اخبار پکې سرچ کړي
السلام علیکم نجیب امیر صاحب میل بیٹ نئے مل کور مینا نجیب امیر صاحب تکم موضوع کو رکھے دیر خاں موجود سوشل میڈیا سے راجی فیس بک کا نا مختی بچی تیخا شولا بری خبر یار والا صحافی تب اور کرے نا والا بری پنجو سو نوٹ ور کا والے کا نا اس پر خپل فیس بک باندھی ٹویٹر باندھی انٹرنیٹ باندھی خپل تنجا بیان اول سیکن خلق مختار سوال سیکن چلوا کو مختار سوال سیکن نہ فیس بک کی خیر سے ملائی خصی دیر انسان دے پیدی دے پارا لکنا
ہلو السلام علیکم امیر سحری شل اسکار ما فیس بک دے اس کرے او دیر فریم ما سره او فیس بک کی خفرین هم پیدا کیږي خراب فریم هم ته بقا د ځان خراب فریم ګروپ کو فیس بک نو ته هم اس کیږي دا وان هم د هر څه په خپل لاس ته سما ټول او ایون کو دا خپل د فیس بک نه غلط نه استعمال وي خلن سبا الکان دې کو کنه والے ایډول جوړوي
السلام علیکم نجیب امیر ورو اتا تا او مشال لړیو ټول همکاران ته زماره طرف نه د مینې او خلوص نیکې پیرزونه او زه لال زمين خبرې کوم د حیدرآباد تل فکرې هستا چې مخینه اوریدونکې او د موضوع په باره کې به زده وم چې فیسبوک ښه شی دی خو چې د چا تعلیمي لکه چې فیسبوک باندې خبرونه ملاویږي داسې نورم لکه اوس ستاسې نمبرې دي دغه نه ملاویږي نو لکه مطلب په فیسبوک باندې پیغام پرېږده نو فیسبوک ښه شی دی فیسبوک پیدا شی نه دی وسلام
عبدالحدی د کنر ولایت څخه فیسبوک ګټنې لږې تاوان هم لري زما لپاره په ځانګړي ډول د یو مکتب او یو حکم یا د یو ملګري لري ځوانان په کې زړه غواړي هغه په کې د نورو سره شریکوي همدارنګه د ملګرتیا پالي خپل ادبي ذوق کې خړوبوي همدارنګه سیاسي لیکنې پکې شته هر قسم دوال فیسبوک کې شته دی تاوانونه یې هم ډېر دي ځکه غلطي تاوانونه ادرس خلک ښکدي خبرې لیکي همدارنګه یو غلطې ویډیوګانې همدارنګه یې د جنګ د جګړو انځورونه او ویډیوګانې انسان په روح باندې ډېر بد اغېز کوي همدارنګه د نقو فنون د ایټوپونه ور کتابونه جوړول چې د فیسبوک ګټې او زیان دواړه د زما په فکر زما لپاره خو د تاوان څخه ګټه زیاته ده.
السلام علیکم امید سے کیا کیا صاحب ان شاء اللہ ریٹو لکھ دوں کو ری دوں کو کہ سلام کو مو کہوں میں لکھے تھی نا بالکل ڈائٹ کا بڑا رہتی ہے دا فیس بک انرجی کا لے کیو بن میں لے ریٹو بھی ہوں لے کر لے کیو بن سے مزید بھی لے کہ یو کمرے کے با ٹول مل گئی نا اور دا گئی نا خبر نہیں کوم چې لري دا غوښنه به خبر وي نو دا چې هم نه ده چې دا ری صرف قوانين نه دي دا غوښته کوم دي هغه چې دا یو چاړي چې کوم نه غوښته ډاکټر لاس کې نو هغه ته اچاله جوړ ورکړي او د قاتل لاس کې هغه ته نه جوړ اخلي نو په خې یو کې نو خشې وي او په خې نه یو کې نو بیا خشې نه دي.
جی زه امید لرم چې ډېر نه خبرې کوم فیسبوک هو یو داسې په بورته وایي چې راوتلې نو دا خو یو ډېره لویه فایده خلکو ته شوې ده زما په خیال نقصانونه کم دي دومره نقصانونه نه لري خو فایده یې زیاته ده په داسې یو خو یو ټوله دنیا راسره یو ځای کړې ده او د ټولې دنیا سره سړی په هر ټیم باندې ملوي شي خلکو سره رابطې کولی شي او لکه یو نقصان یې زیات وینم چې اکثره خلک ځان سره بالکل خوندي ساتلي ځان سره ساتلي لکه کتاب کم ګوري زه به ته خپل ځان خبرو کوم چې مخکې به ما اکثر کتابونو ته ډېر ټیم ورکولو په فارغ وختونو کې مې د کتاب لوستلو اوس اکثر چې ما ته وخت ملو شي نو زه په فیسبوک کې مشغول یم نو همدغسې کېدی شي چې نور ملګري هم ځان سره ساتلي وي او فائدې زما په خیال زیاتې دي نورې چې د استعمال پورې خبره ده اوس لکه قلم دی چې سړی صحیح استعمالوي نو صحیح فائدې ترې اخیستی چې هغه چې بیا غلط استعمالوي نو غلط روحونه یې هم شته خو که یو دا په یو سړي پورې اړه لري هغه یې قسم استعمالوي نو هغه ته نه ډېر څه استفاده کولی شي او که بیا غلط استعمالوي نو نقصانات یې هم شته.
السلام علیکم نجیب امیر آشنا احمد وزیر یم در سره د دوه هفتو نه پس د کراچۍ نه ځکه چې نور ورځنکو ته هم موقع ملاو شي تر ځای رابشم د موضوع په لوري باندې اول په سر کې دا وړاندیز لرم چې مهرباني وکړه چې ته کومه موضوع روان پروګرام کې ټاکې نو هغه چې کوم پروګرام جاري وي د هغې په سر کې نیته وایه چې روان هفته به دا موضوع وي. آشنا فیسبوک او انټرنیټ چې داسې شی دی چې د دنیا نه یې یو ګلوبل ویډیو جوړ کړی دی ځکه چې په انټرنیټ کې وګا څه ډېر اپس راغلي دي چې موږ د یو بل سره خبرې او کول خو هم کوي شو او بل اوس یو بل دې هم شو هغه هم ډېر په کم خرچه باندې ځکه چې دا غوښته کوم ډېر زیاتې خرچې کې د لکه دوبۍ کې او امریکا کې او تا چرته څو سره په کور کې باندې نه هم یو بل کتي شي هغه سفر نه کولا لاند هغه نه پز دا استعمال کوڅه د هر شب شي بدړ خاړښتوم زمون ځوانان خاص کر د افغانستان دي د پاکستان دي دا ډیره زیاته کمی په کې وینم یو بل تر دې بده کنځلې په کې وای هغه نه پز بده بده ویډیو غانه شیر کوي او بل چې زه سټوډنټ کوم ګورم یا نن څه ځوانانو ته ګورم ډیر اکثر د ویډیو غانه وینم په کلاس کې بنا چې دلته په فیسبوک باندې چیټینګ کوي او انټرنیټ په یوز کوي.
السلام علیکم نجیب عامر لالا سید نذیر بیٹھنا ل ٹانگ شالام کلی نہ دا پیغام طریقہ کوما نجیب عامر لالا ما خپل پروگرام نہ دار ویدر ال اس کی مصرفیات شیر نہ پاتا سو ما تبل ملگری تے میتا لو کرے کی چیز موضوع دا اغه وی کی سوشل میڈیا مندل ک فیس بک انٹرنیٹ بانی فیس بک او انٹرنیٹ ہو دیر سو شیدا او چی چو کی شی استعمال ہو چی بد استعمال ہی بیا بات شیدا او نہ دی چو کی زخوان چی بد نہیں استعمال ل کہ یو جان کای چی دا لیکن کی پو نام باندې ائی ڈی جوڑ کی اغا خو ټول دین کی لندن کی خو انسانیت انسان چ خاصیت نہ سو پاتا چی اللہ سره پیدا کړی کی انسان نے حالت پیدا کړی خو حالت دی خپل نام باندې ائی ڈی جوړ یا کی نه پیدا کړی اغا دی جلا جلا خبر
السلام علیکم ز اسد خان اسد زید کی عبد الله کلی کلک نک کول څه پیغام ریکارډوم من د فیس بک په ول باندې ماشا الله ډیره شسته موضوع ده او زما ډیره خوشاله ده د فیس بک څخه دې دوه اړخ دي یو څه دی फायदा او بل څه دی نقصان फायदा صرف دا ده چې یو دوست سره میسج کول یا ټلیفون کول یا راغه تصویر په فیس بک باندې کتل نقصان دا دی چې ټین ځای کوي او دا مشغور ته معلومه دي چې ځای کې دنګ ډیر سخت غلطی به څوک ځای کوي اول به خپل ځان خبره درته کوم تقریبا زه دا وخت پر فیس بک باندې ډیر لاسو دوستان لرم زه چې کله پر فیس بک باندې کښینم او به تر ولا سم زما اندازه دا ده چې لس منټه به تیر شوی یا غت زوګو اندلې غنټې تیر شوی یعنی چین ځای کې دنګ به خبره رااله چین ځای کې دنګ زما په نظر باندې ډیر غټه غلطی به څوک کوي او په حقیقت کې فیس بک چین ځای کې که څوک چیر د سوشل میډیا سره تعلق وساتي نو هغه دی عام نه استعمالوي پر هغه باندې د اخبار کتلې سي دی پر هغه باندې د سټیټ هیستوري کتلې سیدی پر هغه باندې تقریبا کتاب کتل سی دی پر هغه باندې چا بایوګرافي کتل سی هغه ته تین ځای کې دنګ نو هغه کچیر تین ځای سیم د دفع علم کې اضافه راځي مثلا نه ده لیکن طریقې استعمال به سم ده کم سوشل میډیا د شکم دي پر عام نت باندې
سید ملک سلام د کابل څخه فیس بک می په شخصي ژوند کې ډېر سہولتونه برابر کړی دي لومړی دا چې لخپل ملګرو او د کورنۍ لغړو سره کله یې نن په هیواد کې یو یا هم له هیواد څخه بهر وي پاړي کې اوسېږم لخپل ملګرو سره می خپل فکر او آن شیر کولای سم نقد نظر نیوکه وړاندې هم پرې کولای شم او دوی هم زما په لیکنو زما په کړنو باندې کولای شم نقد نظر او وړاندې وکړای سم بل هغه ته دا چې د نړۍ له حالاتو د خپل وطن او د خپل ټولنې له حالات څخه انسان سړی دې زر خبره ولې سي ټلویزیون رادیو او اخبار دوه مرزر نشي کولای چې اوس په ډیر چټکی سر خبر کړي اما فیسبوک کولای شي چې دې زر یو بل سره خبر تبادله کړي او یو بل حالات څخه خبر سي منفي اړخونه یې لري چې په فیسبوک کې دا ټیکس سیستم سنسه خدا خو چې غلط استفاده ونه شي هغه دا چې بعض موضوعګانو پورې موضوعګانو ته پورې هیڅ تړاو نه لري اما ته په کې ته کې دا به زورون کوي بل جالیا اکاونټونه دي هغه اکاونټونه چې ستا په نامو به جوړیږي تا ته به ریکوست کوي یا تا ته به د ملګرتیا بلنه درلیږي یا ستا د کورنۍ د غړو په نامو به جوړیږي دا به لږ زورون کوي خو دي بل منفي اړخ دا چې خبره په دې هم مفصله یم چې ډېر وخت ضایع کوي
نو دوستانو فیسبوک یو ټولنیزه حجره ده چې پکې د خلکو ترمنځ د معلوماتو خبرو او خیالاتو راکړه ورکړه کیږي دا په انسان پورې منحصره ده چې څه ډول ګټه ترې پورته کوي څوک چې د بدلیدونکي روان ژوند سره اوګه په اوګه تلل غواړي نو د فیسبوک استعمال ورته اړین دی خو دومره هم په اوګو مسپروي چې د دنیا له کاره مو وباسي ګله ډېر مې خوښي خو رقیب مې په کم سو کې شي داسې د جانان په اوګو سور په کلمه راځه
اردن کو دا مشال ریڈیو دا پپی خبر کے دماس پخین دھونی میں بجی کی دن کی دی دا عبدالحی کاکڑنا دا خبروں نو لنڈی سورو
دا
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشغر گوادر اقتصادی لاری پلان دښنه به زیاتی د خبر د چهارشنبه په ورځ نو وخت د منصب بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې کړی دا خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای احسن اقبال سرګندونی د ډاډ وړ نه دی. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې تول مرکزی حکومت دوی نسی تیرستلای. جمعیت العلماء اسلام فدرمنډلی نن د کاشغر گوادر اقتصادی لاری په اړه ټول غونډیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې په یو شیبو کې د جمعیت جمعیت المسلم په دفتر کې پیل شي. د مشال ویډیو خبریال د یادګوند چارواکو لخوا وایي د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبر د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبې په ورځ عملیات کړي چې په کې 4 مشکوک وسوال نیول شوي دي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ بیرته د طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ویډیو ټول له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 160 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوي دي. بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي د مارجا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې 13 ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل د دې سربېره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې څخه سرغړونه کړې ده.
او سوریدونکو هم د عبدالحی کاکړ خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث چې پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه دا وخت یې په تکراری توګه اوري.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغو حملو یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلي او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي نو بل خوا په دغو هیوادونو کې د ترګر او وسلوال بریدونه هم کېږي، دا څوک دي او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو دی په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅه وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګه په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمن مېلمنو تار کړی وای. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. ماشال حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړۍ پوښتنه تاسو تر کلی وایم. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته ځي، بیا افغان ولسمشر راځي پاکستان ته، بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته ځي، بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي او بیا په ټلیفون خبرې کیږي، اړیکې د مشرانو تر حده د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پورې خو د شلور پر شلور روانې دي. خو که بیا بل لور ته وګوري، هغه ډلې وسوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې دا د دغه طرف نفوذ لاندې دی، دا د دې هیواد په اشاره کېږي، هلته بیا بریدونه دي. ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده، څنګه ده، څوک دي؟
نو کاکړ صاحب، ډېره مننه د سوال کولو. بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې دو قسمه قوتونه دي. یو هغه قوتونه دي چې هغه امن خوښوونکي قوتونه دي، غواړي چې په علاقه کې په سیمه کې د امن وي او د امن په نتیجه کې دی په علاقه ای سطح باندې یو ورورولي او یو تفاهم مېسته راشي چې هغې په رڼا کې د چینې خلک چې دی نو هغه دی په ښه رولګلوي فضا کې د ترقي وکړي او دا کوم اقتصادي او تجارتي کوم دغه چې موجود دي مواقع چې موجود دي فرصتونه موجود دي د دې نه استفاده وشي او ادھر ورولي او د دوستۍ یو فضا جوړه شي. بل طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه د جنگ قوتونه دي چې هغه هغې خپله بقا خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې ورته مفاد چې دی ګټه چې دی هغه په جنگ کې ویني. نو دا دوه قوتونه موجود دي او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میز کې دي یا که د پاکستان او د هند میز کې کوم سفارتي تعلقات دي چې کله هم په کې حواله راځي یا په کې لږ یو پیشرفت اعلامې پیدا کېږي امید پیدا کېږي نو دې دوران کې څه ناڅه داسې واقع وشي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دې سبوتاج کړي یا دا عمل چې دی نو دا دې متاثره کړي. اوس دغه د امن قوتونه چې دي دا د جنګ قوتونه چې دي دا په دواړو برخو کې موجود دي، په غیر دولتي برخو کې موجود دي او په دولتي ارګانونو کې موجود. نو دا یو بدقسمتي ده او دا څه مې ډېره چې موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کېږي نو دا قوتونه یا څه کوششونه مخکې دي نو دغه د جنګپرست قوتونه چې دی هغه چې دی نو د دې عمل خرابولو لپاره میدان ته راځي او مرکزونه کوي.
ایمل خټک صاحب ډیره مننه. حکمت اعظمی صاحب ټلیفون لائن پرې سوی خو بیرته راسه د ټلیفون په لائن دی. حکمت اعظمی صاحب تاسو سره کلی کوم
ډیره مننه کاکا.
حکمت اعظمی صاحب پوښتنه ده چې لکه ایمل خټک صاحب زخم پوښتنه وکړه، تاسو دې ته څنګه ګورئ چې د دې هیوادونو مشران که بیا وزارت خارجه وي د دوی بیانونه د دوی اعلامیې د دوی ژمنې د دوی لیده کاته ټول داسې وي چې نه اړیکې سمو، خو بلخوا بیا د جنګ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترګرې ډلې چې ورباندې دا تور هم وي چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي، افغانستان پر پاکستان تور لګوي، هند پر پاکستان تور لګوي، چې د شا لخوا ریاست یا دولت د دې شاته ولاړ دی. پر یوه وخت خبرې اترې مشران ښکاره کوي، بلخوا ته ترګرې ډلې کوي. ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یو یعنی پیرالل په یو وخت کې دوه شانتي پالیسۍ نه وي که نه ځینې قوتونه په رښتیا هم حقیقي شته چې هغه غواړي تعلقات سم نسي او دا هیوادونه واغو ته مجبوره دي؟
ډېره مننه کاکا. زه فکر کوم چې د درې هیوادونو افغانستان پاکستان دغه سي مجالس باندې چې دوی مشران سره لیدل کېږي هغه باندې له منځه نه ځي او زه فکر کوم دا یو اساسي مشکل دی. دې نه علاوه زه په دې مطمئن یم په دې باور لرم چې داسې کړی متاثر چې هغه نه پرېږدي یا سیویلین اداره سیویلین لیدرشپ کوم فیصلې چې کوي او یا کوم پرامیسز چې کوي د افغانستان پر وړاندې پاکستان پر وړاندې هغه موافقت سامه کېدلو ته پرېږدي. نو د دې لپاره چې هغه اړیکې خرابې کړي داسې بالکل اسټابلش کړي افغانستان کی بھی پاکستان کی بھی متاثرانہ فکر کم یو انداز شکلری وادن اتر مابین کم
وبښه حکمت اعظمی صاحب ستاسو غږ پرې کړم. غواړو ستاسو دغه خبرې تر اوریدونکو ورسیږي. مشکل پکې راځي ستاسو شای سیګنل کې وي یا تاسو د ځای کې اسه سیګنل کار نه کوي کومش بیا یو تاسو ته زنګ وو. بښنه غواړو، ډېر مننه بیا زنګ درته وو. ایمل خټک صاحب ستاسو مخال راته وویل چې غږ اوس ډېر صفا دی. دا سره توسه چې یعنی تاسو هم دې ته وویل چې دوه فریق دي، یو د جنگ قوتونه دي یو د جنگ ضد قوتونه دي او په دې درې واړو هیوادونو کې هغه شتون لري. پښتنه دا ده چې دا جنگي قوتونه دي یا د جنگ قوتونه دي دا په خپل وجود کې ډیر خود مختار دي، دغه ریاستونه یا د دولتونه ور باندې نفوذ نه لري، یعنی ستاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار قوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه په دې کې هم دغه ریاستونه بیا لاس هم لري زده یو بل په ځدی استعمال کی.
څنګه چې ما مخکې وویل چې دا کوم قوتونه چې دي کله جنگ جنگ خوښي قوتونه دي یا د اصلې قوتونه دي دا په دواړو دولتي کې شته افغانانو کې شته او غیر دولتي سطح باندې شته نو دا بعضې وخت کې دا فرق هم ګران ځکه شي چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې هم کار کوي نو زما په خیال باندې مسله کې د اماغه ده چې تیرو دیرشو پنځو دیرشو کالو کې چې په دې زمونږ منطقه کې کوم یو جنګي مشین پیدا شوی دی یا جنګي معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دی چې هغه ځینې خلک دا غي کاروبار دا غي ژوند دا غي ګټه چې دی نو هغه د جنګ سره تړلی ده او هر کله چې دا زمونږ په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي هغه په نتیجه کې اوس تر ډېر وخت پورې دا بدمنی او دا جنگ فضا نشي قائم دی یا خو به یو قوم به چې قوم چې دی نو هغه به ځان نه خودکش بمبار جوړوي دغه رنګې جنگ پرست او جارحانه پالیسۍ به اختیاروي بل طرف ته که دا خبره نه وي چې په قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه به لازمن چې دی نو دغه فرصتونو نه موقع اخیستو دپاره چې دی نو هغه به یو بل سره کښېني او ګاونډي ملکونه به یو بل سره یو لاره چاره لټوي او د سولې ورورولۍ په فضا کې به هغوی خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوری تعلقات خکئی نو پدې باندې وسر څو پوجي دم دا لري چې کوم جنگي معیشت ته یا جنباز ډلې دي دا غي مو په هم چې دا نو هغه تر ډېره د پورې افشاشي او اوس پدې باندې پوجي چې دا جنگ څو غواړي ولې غواړي او څه لپاره غواړي نو هغه سره هم چې دا نو د خپل کوم جنگي عزم کې دي یا کوم دغه چې منسوبې دي نو هغه هم په هغه شکل کې ورسره مخکې نه شي بیانلی بوتله نو دې لپاره چې دی نو اوس یو فضا داسې پیدا شوي چې هغې کې به دا قومونه یو بل سره کښېني او په دې علاقې او منطقې سطح باندې به د سولې دپاره لارې چارې لټوي که دې نه علاوه اوس بله هېڅ چاره نشته.
سم ایمن خټک صاحب، تاسو یو ډېره بنیادي خبره وکړه، هغه هم دا چې دوه ډلې دي، یو جنګ پرسته دي یو د سولې والا دي. دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا دی بل دغه کراسم زې حکومت تازمی سیب زخه سوال وکم بیا به تاسو سره زم دي کې پښتنه ما سره ده. حکومت تازمی سیب یو بل پښتنه لکه افغانستان کې موږ راوخو تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسي غیر جانبدار تجزیه راته وکي چړنه راته وکي چې په افغانستان کې که په دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه خو بیا بحث وي خو د دولت کمی پالیسی جوړیږي او هغه کې ولسمشر وي بیا ارګانونه دي په هغه کې آیا جنگ پرسته ډله ډیره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل سي هغه ډیره حاوی ده غالبه ده کنه هغه ده چې هغه سوله غواړي؟ ما خیال حکمت اعظم صاحب ټلیفون لاین پر سوي دي بیا کوشش کوو. البته ایمل خټک صاحب لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې تاسو وایست دا په دولتي ارګانونو کې هم دي، ادارو کې هم دي او بهر هم دي، خو موږ اکثره لیدلې دي د پاکستان په سیاق او سبق کې به پښتنه وکمه، افغانستان هم کېدلای سي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کېږي، خو بهر پاکستان چې که موږ ادارو ته راسو نو په ادارو کې زنانه که دارنګه قوتونه موجود وي خو له ادارو بهر څکم کوتونه دي چې هغه د وسوال طالبانو په نامه یادېږي، جیش محمد په نامه یادېږي، لشکر طیبه په نامه یادېږي، کله خلک سپرم کوټ لزی، کله قربانی بمباری کوي، کله جنگ کوي، دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغه په زده عملیات روان وي، خو په ادارو کې د نن تر نن پوري دا سینه دراغلی چې حکومت پالیسی کې ویلي چې موږ 50 کسان ونیول، 10 کسان ول نوکری لري کل، په دې چې دغه په هندستان پاکستان افغانستان ترمنز یا په پاکستان کې ځنننه د سولن غوښته په ادارو کې ځنننه خو تسویې عملیات کول ډیر اسانه وي، ولې دا سینه وي چې ملکم دا منی چې ځینې خلک به سړنکارانم دا منی چې دادی خدا خلک تر اوسه په ګوته سویم نه دي او نه دا غو په ضد اقدام سوی دي؟
ګوره جی، دا خو د کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه ما مخکې وویل چې دا په ادارو کې موجود دي، دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي. خو سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي. اوس دې سره سره یو بله خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ د هوایي ډګر باندې چې کوم عمله شوې ده او هغې کې چې کوم خلک ملوث وو دا غي نمونه هم سلګ ښکارا شي دي او غي دینو پاکستان ته ټلیفون هم کړی دي تقریبا نه ټلیفونونه چې دین واغ شي وي دي اته دا غا طرف نه شي وي دي یو بیا دا په جواب کې شوی دی اته دا چې پوره خبرې هم شوی چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړې دي او غي ته ویلې چې مور دې ځان شهید کوم لګیا دی دواره تا کا د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندوستان ډرامه ده یا دغه ده نو دغه به چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو حقیقت منو نه او هغې نه مونږ انکار کوو نو تر هغې دا خبره مخکې نه ځي دا مونږ بل چاته دوکه نه ورکوو دا مونږ خپل ځان ته دوکه ورکوو نو ټولو کې اول خو به که هغه دولتي ارګانونه دي که هغه دولت نه بار مختلف شعبی دی پائے کی وہ منتدا قتل غواڑی تھے کم خلق دی کہ آغا پا علاقہ کی امن نغواڑی اور علاقہ کے چی دینو بدمنی غواڑی اور غیر پا نتیجہ کی منگورو چی صرف پا پاکستان کی چی دینو دا اتیاز اور نزیاد کسان چی دینو آغا وجلی شوی چی دے کی ملکی خلق ام دی اور دے کی دینو دولتی خلق ام دی اور دا امیتی دوا کنو خلق ام دی نو دا عمل دا بانے دا جور فکر ضرورت تھے اور ستا جی سنگا سوال کرو چی آیا پا دولتی اور گانون کی چی کم خلق داغے خلاف سے کی نو داغے خلاف ہم سنا سا کی گی جن خلق دخل دونوں نہ لڑی شی جن خلق کی دینو آغا دیتا انتظاری کے پریدا دا دو میں تری میں ششپگ میں سے جن روزگار پاتے رہ دے مکمل کی ہو یہ نہ پس دن مخلاص کن مختلف سطح بانے مختلف کوششوں نہ روان دی خو والے متاسفانہ چی پا پاکستان بزے خبرو کم دے کچے دمرا پاکستان اسی دن کے دل تا منگورو چی پریاستی سطح بانے آغا عمرہ مونگا نگورو اخلاص ہو یا رغمتی نگورو چی آگے پا داخلی ادارو کے دننا دا قسم صفائی ہو کی
اچھا خو دی کې یعنی تاسو هندوستان تم ځای راځي په هندوستان کې د کسنګ پاکستان کې فکر خلکو جوړ سوی دی یا جوړ کړل سوی دی چې ځینې عناصر دي چې دلته نه غواړي د پاکستان له هند ځا خبره مختلفه په دې معنا دی چې هندوستان ډیر زیات ډیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلیمنت یا دغه وزیر اعظم ډیر مضبوط دی خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شا لخوا یا د پاکستان خارجه پالیسي لخوا فوج ناست دی خو په هندوستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلمنت داسې یو اقدام کوي نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصله کولای شي تاسو ته تللی لیدلې مې
نو ګورې چې خبره دار چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل له پاره سیاسي ماډل کې چې ده نو د سیاسيانو رول چې ده د سیاسيانو ونډا چې ده په بنیادی پالیسی جوړولو کې یا کوم ته اساس پالیسيانه وي پایې کې ډېر کم دي ولی په نور گوانڈی ملکونو کې کاغه هندستان دی کاغه بنگلہ دیش دی کاغه نیپال دی کاغه ایشیا ملکونو یادو ما پای کې موږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته نو که څوم الته کې موږ کتل کې کلا نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته رالو نو هغه پس موږ کتل چې په هند کې هم ډېر دا یې دوري مخالفت شو بجای د دې چې ټول ویلوي چې دا ښه کار شو نو هلته هم مخالفت شو چې د نریندر مودی په دې حالاتو کې ولې د پاکستان دوره وکړه نو دغه قوتونه چې کوم دي هغه دواړو خواو ته موجود دي چې هغه دا نه غواړي چې په علاقه کې د امن راشي په علاقه کې چې دینو ترقۍ دپاره چې دینو ګاونډي ملکونه دې سره لاسونه ګډ کړي سره کوششونه ګډ کړي موږ ګورو چې په نورو علاقو کې یو علاقائی تعاون موجود دی ګاونډي ملکونو کې د یو بل چې کوم کمزورتیاګانې دي هغې باندې پرده اچولو دپاره د یو بل چې کوم مضبوط یا تکړه یا ترقی یافته شعبی دي د هغې نه فایده اچولو دپاره چې دینو هغه یو بل سره تعاون کوي ولې زمونږ په علاقه کې موږ ګورو چې د هندوستان او د پاکستان د دښمنۍ په وجه باندې اوسه پورې د علاقائی تعاون دا خبره چې د هغه مخکې لا نه ده او اوس خو درسته خو پکې افغانستان هم شامل شو چې د افغانستان پاکستان د هندوستان سره خپله پالیسي چې ده هغه د پاکستان د کوم د افغانستان پالیسي ده د هغې په رڼا کې ګوري چې زما په خیال باندې په کار دار چې بله وکتی شي خو بیا هم دا پکې یو نوی پهلو شامل شوی دی نو دا مشکلات شته او دا مشکلات به تر هغې پورې چې تر څو پورې زمونږ که پاکستان دی که افغانستان دی که هندوستان دی که هغه د خپل داخلی پالیسیان او خارجي پالیسیان ته یو ژور نظر ونیسي او هغه ژور نظر دې لپاره وکړي چې علاقائی امن او د ترقۍ لپاره دا کوم مواقع کې دی دا فرصتونه دي د دې نه فائدہ چې ټول لپاره څه کول پکاري هغه دی وکړي شي.
یعنی دې کې یو بل خبره ملخټک سپدا ده چې په پاکستان، افغانستان او هند کې اولس سي دی تقریبا لوی آبادی اولس، هغه سول غواړي، هغه جنگ نه غواړي، هغه تجارت غواړي، هغه تګ راتګ غواړي، هغه یو شی اړیکې غواړي، او دغه جنگیالي ډلې چې دي، جنگي ډلې چې دي، هغه په ډېر کم شمیر کې په پاکستان کې زیات دي، د نورو په مقابل کې خو په کم شمیر کې دي. په افغانستان کې بهر الاسته د طالبانو په شکل کې چې دغه یو جګړه ده، او بیا په هندوستان کې خو بهر ال دومره شواهد مخته نه دی راغلي. اوس دې ته کو کتل سي دغه ډلې را یو ځای کړل سي، د خو بيخي کم تعداد دي، او دغه آبادی سي شل کروڑه د پاکستان ته، یو نیم عرب د هند او افغانستان دی، دا خو بيخي نه دومره لوی آبادی کې دا خلک ولي په دې جنگي باندې ډلو باندې غلبې کېدلای نه سي.
نو خبر ادا نه چې یو خو دغه د جنگي ډلې چې دي نو هغه سره ټوپک ته، هغه سره زور دی، او دغه خبره دا ده چې هغه سره د دنې دولتي دارو هم چې د نوښکارا او پټ چې د نوې حمایت حاصل لري، نو په دې وجه باندې دا کومې ډلې چې دي هغه ډلې له اوسه پورې چې د نو لګیا دي په میدان کې موجود دي، او چې کله وغواړي نو حالات خرابولو لپاره چې د نو د پټانکوټ یا د مزارې شریف چې کومه واقعه ده، دا څه کومه واقعه کولې شي، یا په پاکستان کې دنه مونږ ورو چې دنه بازي وخت ډېرې ټورستي چې نو واقعي شي، نو هغه په دې پوزیشن کې دي چې هغه دا څه کومه کارونه کولې شي. خو نه اوس یو فرق راغلی دی، هغه فرق دا دی چې اوس هر کله چې په سیاسي او سفارتي میدان کې دې ملکونو کې څه پېښ راځي، نو خلک ډېر ډېر وایي چې اوس به دا جنگي ډلې د دې مخالفت لپاره څه اقدام پورته قدم پورته کوي، نو په دې وجه باندې خلک هم ورته هوښیار شوي دي، خلکو ته مثبت رایه چې دا قسمه حرکتونه څه لپاره کیږي. بل دا چې دولتونو کې دنه هم ورو اوس دا احساس پیدا شوی دی، لکه مونږ د پټانکوټ په هغه باندې یا د مزار په واقعه باندې مونږ کتل چې هغه عمره رد عمل چې لکه مخکې به په داسې واقعو باندې دغه دولتونو کولو، هغه رنګې رد عمل نه شو چې فوراً چې دی نو په یو ملک باندې یا بل ملک باندې الزام لګو، بلکې هغوی هم په دې باندې اوس پوه شوي دي چې دا قسمه حرکتونه چې دي دا څه لپاره کیږي، نو هغوی هم یو د صبر تعام یو د عقل نه کار اخیستل شروع کړي، دا زما په خیال باندې یو مثبته تبدیلي راغلې.
ملخټک صاحب ډېره مننه. زه حکمت اعظمي صاحب ته ځم، ټلیفون یې نه روخ کېدی خو بالاخره دا د سکایپ له لارې را سره دی، ګورو چې ژغې څنګه دی. حکمت اعظمي صاحب یو ځل بیا هرکلی درته وایم. او هغه دا چې په افغانستان کې لکه ما چې مخکې یو پوښتنه کړې وه، هغه دا چې په افغانستان کې که تاسو وګورئ د دولت په کچه باندې چې ریاست هم دی، ارګانونه هم لري، ادارې هم لري، او مشران هم لري، وزیران هم لري، پارلمنت هم لري، اساسي قانون هم لري، د ټولو ته که تاسو په دې دولت په تصویر کې وګورئ، نو آیا په افغانستان کې داسې ډلې په زیات تعداد کې دي چې جنگ غواړي، یا داسې خلک، یا بیا هغه خلک چې سوله غواړي هغه په لوی شمیر کې دي؟ یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسي یا په داخله پالیسي کې څوک ډېر غالبه دي، سولیز کوتونه او کنه چې جنگ ته ډېره زیاته لیوالتیا لري؟
مننه کاکر صاحب. داسې دی، د نوي حکومت اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله تر رهبری لاندې د وطني ملي حکومت تر اتاک سره سیدي مخالفتونه په کور کې دننه و، مګر هغه مخالفتونه هیڅ کله دغه ته نه رسیدلی چې د اشرف غني پر وړاندې د رئیس جمهور اشرف غني پر وړاندې دي څوک ودرېږي، پاکستان ته کم هغه شنیت شودې او کم پی ووټ یې خپل پالیسي د هغه پر وړاندې باندې تغیرول، هغه ته هیڅ مخالف نه و. نو دا یو ښه خبر دی. نو همدارنګه مخالفتونه به اوس بیا موجود وي، مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کوي ډېر کم دي. افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سولې ته ضرورت لري، او په ریاست کې څوک چې په رهبري کې دي د افغانستان هغه دې ته ډېر لیوالتیا لري چې د پاکستان سره ښې اړیکې دی کې، او ډېر خلکو به ویل چې اشرف غني د کورنۍ مخالفت سره مخامخ دي چې څوک پاکستان کې د پاکستان ته اپي ووټ ونه کړي، مګر دا هیڅ ونه شو. تاسو وګورئ ډاکټر صاحب عبدالله یو ورځ هم داسې مخالفت ونه شو دی چې دغه پاکستان سره باید دومره موږ اړیکې ښه نه کړو. دا صحیح دی چې هندوستان د افغانستان یو پخوانی او تر ټولو په سیمه کې ښه ملګری دی او ښه اړیکې ورسره ساتي او هغوی د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په زړونو کې په افغانستان کې. او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسئ، تاسې تر هغوی بهتره کولی شئ، مګر تاسې ته ځینې هغه پری کنډیشنز ضروري دي چې هغه باید وښایست چې و تاسې صادقه یاست پاکستان ته. یعنی دغه شرایط که دوی پوره کړلی شي پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پر پیدا کولی شي، مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې د په ښه نو په اساسي لاره یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکارۍ په لاره د خپل پالیسي مخته یوسي، دوی برعکس هغه کارونه کوي چې خلک ورڅخه د نفرت په سترګو ورته ګوري او هغه ښه ایمیج په خرابېدل دی او دوی دلته ځان ته دښمنان جوړوي.
خو یو بله خبره حکمت اعظمي صاحب دا ده چې په افغانستان کې د اشرف غني له راتګ سره داسې ښکاره سوې چې د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په اوله باندې اندېښنې وې او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غني واخیستل چې پاکستان ډاډمن کړي چې نور له هند سره د فاصله ساتي. خو اوس داسې بیا برېښي چې هغه پالیسي باندې نظرثانی سوې ده، هند او افغانستان یو ځل بیا رانږدې سوی دی. داسې تاسو ته برېښي هم دغه کېدای شي د بیا اندېښنې وړ وي دا خبره پاکستان لپاره؟
داسې دی، رئیس جمهور اشرف غنی هغه وخت کې خپل دغه پالیسی بیرته د هند پر وړاندې باندې بدله کړله، کله چې پاکستان څخه کم هغه امید چې درلودی هغه ناهیلی شو او اشرف غنی فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کومه توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي، نو په دې خاطر پاکستان سره یو ډډ لاک ته ورسېدی او په پخوانی پالیسی د پخوانی رئیس جمهور پالیسی باندې.
حکمت اعظمي صاحب ستاسو غږ ډېر صفا و خو بهرحال سکایپ کې مخال ستونزه راغله. یمن خټک صاحب، آخري پوښتنه له تاسو څخه کوم، هغه دا چې دلته یوه یعنی پاکستان کې زننه د افغانستان د پالیسۍ په اړه یا د وسلوالو ډلو په حواله باندې چې کوم سخت دریځه سوچ او فکر و او خصوصا د هند په حواله ډېر حساسیت و، هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی که نه؟ هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې شته چې دوی د پر هغه پر پاکستان پالیسی جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي، تاسو په هغه باندې ډېر اندېښنه من لري که چېرته هغه د پاکستان په تاوان نه وي؟ داسې یو سوچ او فکر یا داسې یو فشار یا داسې دغه مخې ته راغلی دي پاکستان کې؟
بالکل کاکړ صاحب، داسې ده چې دوه قسمه فشارونه دي. یو داخلي فشار دی ځکه چې دا تیرو سو کلونو کې چې دا کوم آبادی تباهي او بربادي رااله او او عسکریت پسندی او د هر شکل کې چې وا هغه مضر اثرات دي، هغه خلکو مولیدل، هغه زمونږ دولت کې خلک ناستي هغه مولیدل، او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنه چې ده د بدمنۍ لمنه چې ده، نو هغه نه هیڅ کوم پاکستان کې محفوظ نه شو. یو خدای چې داخلي فضا ده، داخلي فشار دی چې داخل کې دنه د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی او هغه ذهن چې ده نو هغه د عسکریت پسندی او یا د بدمنۍ خلاف او د بدمنۍ خلاف دی، او هغه امن غواړي، صلح غواړي او تبدیلی غواړي چې هغه وایي چې د خپل ژوند ځواک دی نو هغه په امن کې وکړم. دویم خارجي فشار دی. خارجي فشار چې دی نو مخکې دا وه چې صرف امریکا او غربي دنیا وه، اوس ورته یو نوی فاکتور چې دی نو هغه د چین په شکل کې شامل شوی دی، او چین هم چې دی نو په دې علاقه کې خپل تجارتي او سیاسي ګټې لري، او هغه ګټو دپاره چې دی نو هغه په پاکستان باندې یا نور ګوند کې ملکونو باندې دا فشار راولي چې هغه دیو بل سره کینی او خپلې خبرې دی دا مسلې دی د خبرو اترو لارې حل کړي. نو زما په خیال باندې چې دی نو که څه هم ځینې خلکو به دا خواهش وي او هغه زوړ ذهنیت به موجود وي چې عمر غوندې زړې پالیسیانې زوړ سوچ دی جاري وساتي، خو په نوي حالاتو کې کوم داخلي او خارجي فشارونه دي او یا په علاقه کې کوم د امن او د سولې لپاره کوششونه دي، هغه ورو ورو لګیا دی مضبوطي کې، او دا زوړ سوچ دی نو هغه مضر اثرات یا د زړو پالیسو کوم مضر اثرات دي نو هغه ورځ تر ورځه اشکاره کېږي او افشا کېږي.
مننه ډېره ایمل خټک صاحب ستاسو او حکمت اعظمي صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه راسره وخت تاسو ته اجازه درکوم. د خدای په امان. او هم له دې سره بحث پای ته ورسېدی. په مخمو شه
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر